پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په پاکستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وي د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم د خپل هغو کارکونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستاسو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فرشته جلال زین اوري.
په هلمند کې وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویست انډیز سره مهمه مسابقه لري او دا نړیوال سازمان وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې 143 تنه وژل سوي دي. پوره خبر نه واوري. میوند قلی اردو وایي چې د افغانستان ځواکونو د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د 215 میوند قلی اردو د رسنیو مسؤول عبدالقدیر بهادرزي د دې عملیاتو په اړه چې تېره شپه سوي دي د ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه د 215 میوند قلی اردو پل جزتامونو د هوایی او توپچي ځواکونو په ملاتړ د مرجه ولسوالۍ په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او یو تن یې امنیتي او دفاعي ځواکونو نیولی ده.
بهادرزي زیاته کړې چې د مرجع ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو چانیز عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې تر دېرشو زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېرې سیمې حکومتي ځواکونو نیولې دي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې مشر دی سبا له ویست انډیز سره لوبه لري. اسوسیټډ پرس به اژانس ویلي چې په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوریای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ او په ټي ټوینټي مسابقو کې یوازې یوه مسابقه ور وبایلله. دوی له ویست انډیز څخه وګټلې. سبا د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ دغه سیالي د یوه ورځ ده او ټیسټ مچ ده. د افینریوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل سو کسانو شمیر 143 تنه و. د ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې ډیر دا کسان په ډزو وژل سوي دي. د زیاتو نورو کسانو د زخمي کېدو خبر هم تایید شوی دی. د ایران حکومت دا شمیر رد کړی دی. د ازادي راډیو د ایرانۍ برخې راډیو فردا په حواله په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 4300 کسان د ایران د دولتي ځواکونو په لخوا په 300 ولایتونو کې نیول شوي دي. په تهران کې پرون د حکومت په پلوي زرګونه کسانو غونډه وکړه. د سپای پاسداران ځواک عمومي قومندان حسین سلامی غونډې ته د وینا پر مهال د ایران په وروستیو ناکراریو کې امریکا او نور هیوادونه په لاس درلودلو ته تورن کړل. د ایران په سولو شهرونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل سوې چې حکومت د تیلو نرخ لوړ کړ. د ګرجستان پولیسو نن سهار وختي د هغو معترضانو د خورولو لپاره د اوبو شیندونکي ماشینونو کار واخیست چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته شپه تېره کړه. پولیسو نیم ساعت مخکې اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ او بیا یې پر هغو اوبو شیندلې او یو شمېر فعالان یې ونیول. د اپوزیسیون یو مشر جیورجی وشدزه خبریالانو ته وویل چې پولیسو د اپوزیسیون د سیاستوال په ګډون اووه کسان نیولي دي. د اپوزیسیون د نږدې شلو ګوندونو د پلویانو په ګډون معترضان چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات غواړي پرون وروسته له هغه د ګرجستان د پارلمان مخې ته راټول شول چې واکمن ګوند د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتنه رد کړه. معترضان غواړي د انتخاباتو سیستم له مختلط څخه متناسب ته بدل شي. او په البانیا کې 4 کسان د سخت زلزلې له امله مړ شوي دي او 150 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله په البانیا کې ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و. د زلزلې مرکز د رپورټونو پر اساس د البانیا د مرکز تیرانا په 10 کیلومتره کې و. د البانیا جمهور رئیس الر متا نن خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر ډراماتیک دی، خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې په هغو سیمو کې چې د سمندر خواته نږدې پرتې دي، د زلزلې شدید ټکانونه محسوس شوي دي. د البانیا جمهور رئیس ویلی دی چې د ژغورنې مامورین په هغو سیمو کې چې ودانۍ نړېدلې دي کار کوي او هڅه کوي چې خلک د نړېدلو ودانیو له خاورو او خرابو راوباسي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. نن سه شنبه د لیندیا خوست 15 د نومبر شپږویشتمه اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي.
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګ شوي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیسیون ته دوی سپاري.
دا هم اوري چې کمیسیون وایي که په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورنه کړل سوه نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه جلا پرېکړه کوي.
اجازه را نه کړل سوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد کې فیصله وشي.
په کونړ کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پیښې زیاتې سوي.
هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. بس موږ سره شته دی چې مړونه بار ملکونو کې دوی ته حق او حقوق نه رالیږو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر د کاري مودې د غځولو مخه ونیوله. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. افغانستان کې د غرمې 12:00 کېدونکي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي. دغه کمیسیون وایي دغه نوملړ باید د لړم یا قرب پر 28مه دوی ته سپارل سبب وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې په عملیاتي چارو بوخت دي، خو د دې کسانو پر نوملړ کار روان دی. امید ظهیرمل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه خبرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې کړې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې ویلی یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پرېکړې عمل وکړي.
فیصله موږ ته را رسیدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید 27 د میاشتې باندې دا لیست موږ ته سپارلی وای. پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلی او پرون داسې ګونګ شوي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیشن ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 25مه نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 28مه نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29مه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانی لخوا لاسلیک شوی او نن یا هم سبا به دا لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي، خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وایي لا هم به انتخاباتي جرایمو د تورنو د نوملړو پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل
چا درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته کار ور باندې روان ده، نو ډېر زر به ولېږي. پسیبل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو او هغوی هم باید دقت نه کار واخلي چې هغه کارمندانو چې درغلی کړې ده یا سرغړونه کړې ده د اصولو مطابق کار نه ده کړی، هغوی هغه دقیق کړي، وروسته د دقت نه به انشاءالله ولېږي.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل هر پریکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل دا ښکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو پریکړو په عملي کولو کې جدي نه ده.
بل پاین دا چې د موټرز ټیکټونو تبر نور هم لاسته پیدا کوي او هغه باندې لږه اخنه انتقادونه کوي. په ټول کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندې کنو د خپل د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بس کمیسیون یو پرېکړه چې کوي د فکر په ټول عواقب باندې باید مخله مخنه فکر وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې یو شمېر نورې پریکړې کړې چې وروسته یې په عملي کولو کې پاتې راغلی. د دې کمیسیون لخوا د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې په ځلونو ځنډ، د رایو بیا شمېرنې بهیر پیل او بیا تاخیر هغه څه دي چې له کبله یې پر دې کمیسیون انتقادونه کېږي. بله صالح صاحب،
ډېره مننه. د امید ظاهر مال په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلی چې په سرغړونو تورن دي، خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې پر دې لیست کار روان دی. که څه هم پر دغه کمیسیون باندې د بېلابېلو اړخونو لخوا انتقادونه سوي دي، خو کمیسیون وایي چې دوی هم له ځینو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورنه کړل سوه، نو د کمیسیون مشرتابه به یې په اړه فیصله کوي. د دې کمیسیون مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوه چې نن ممکن دوی ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړل سي. د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په وو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې تړلې دي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې نن دوی ته د کار اجازه ورنه کړل سوه، د کمیسیون رهبري به په دې اړه پریکړه وکړي.
کوشش وکړو که نن مونږ ته اجازه راکړل شوله چې مونږ هلته تفتیش به شماري وکړو، او که اجازه رانه کړل شوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریک کړي او بیا به مورد کې فیصله وشي. که نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوه ورځو کې به زمونږ بیا شمېرنه خلاص شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو موده وړاندې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه شوې ده او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمېر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي فریدون ځنوای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي ورکی حاضر وي.
دغه کوم کمیسیون خبري واړي نو دا خبره باید د کورونې او بهرنۍ څارونکو په مخ کې ووسی، د رسنۍ په مخ کې ووسی ترڅو موږ هر ډول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغه ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دي. د جمهور رئیس د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایې د په بیلولو ټینګار کوي او وایي که دا ونسي د کمیسیون پریکړې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی باید خپلو کارونو ته پرېښودل سي تر څو او څوک دې ورکې مداخله ونه کړي. په کمیسیون کې بې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته واستوي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول، خو کمیسیون د دو نیټو په نقص سره لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صفي څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې د نړیوال بانک پراختیا پروګرامونه باید داسې تنظیم شي چې له اقتصادي ودې، کارموندنې او بېوزلۍ د کمولو لپاره مرسته وکړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی او نړیوال بانک ځانګړي استازي ترمنځ ترسره شوې دي.
د افغانستان دولت هم د همدې غوښتنې کوي چې هر هغه برنامه چې د نړیوال بانک سره تطبیقو هغه باید داسې ډیزاین او داسې جوړ شي چې په درې مهمو محورونو باندې وترخیږي. یو دا چې باید د افغانستان د اقتصادي ودې سره کومک وکړي، بل دا چې خلکو ته کار جوړ کړي، او درېیم دا چې د بېوزلۍ یا د فقر سره
موری ویل چې نړیوال بانک په زیانمنو ناسمو اقتصادي او پراختیایي چارو کې خپل پروګرامونه داسې تنظیموي چې د پرمختګ ترڅنګ له اقتصاد سره هم مرسته وکړي. په کندهار کې د جغرافي نښانو یا جی آی د سیستم عملی چاري پیل شوې دي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سید نن ازادي راډیو ته وویل د دوی تخنیکی ټیمونه کار کوي څو په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه محصولات راټول کړي.
زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي په هغه ولسوالو کې او په دغه ولایاتو کې چې دغه درې محصولات پکې تولیدیږي، نو دا به جی آی شي یا جغرافیوي نښې نشانی بشي.
په دې نوې پروژه کې به لومړی د کندهار انار، د پکتیکا، د خوست او کونړ جلغوزي او د کندهار زعفران جی آی شي. دغه سیستم د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په همکارۍ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازي د دفتر او جی آی زیټ په مالي ملاتړ جوړیږي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ روش 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ شپېته پوله، او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پاوز د مشر د کریم مودې د غزولو مخه ونیوله. نوریس نوری دا موضوع تعقیب کړې په استودیو کې راسره دی. نوریس، په پیل کې که د پاکستان د سترې محکمې د فیصلې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دې فیصله کې څه ویل شوي دي؟
بلې سالی صاحب، د پاکستان سترې محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا د دندې غزیدل وځنډول. البته سترې محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي. قمر جاوید باجوا چې د 2014 کال د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په توګه ټاکل شوی او دغه دنده تر اوسه مخته وړي، روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ یعنی د همدې اونۍ د پنجشنبې پورې پای ته رسیږي او نوموړی باید انتخابات وکړي. د پاکستان سترې محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غزیدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه، بلکې د هېواد د ولسمشر عارف اولوی دی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوی درستیز د کاري مودې د غزولو پریکړه کله کړې و؟
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اگست میاشتې په 19 د پاوز د لوی درستیز په توګه د جنرال قمر جاوید باجوا دنده د درې نورو کلونو په مخه غزولې و. هغه مهال د پاکستان د عمران خان د صدر اعظم د دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې عمران خان دغه فیصله د سیمې د امنیتی وضعیت د او دغه راز ځینې نورو مهمو دلایلو له امله کړې ده. د پاکستان پوځ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ځواکمن پوځ دی او لوی درسیز هم په دې هېواد کې ویل کېږي چې تر ډیره په چارو کې لاسوهنه کوي یا مداخله کوي او تقریبا د پاکستان سیاست تعیینوي. خو که چیرې سبا ستره محکمه دغه وروستۍ فیصله وکړي چې قمر جاوید باجوا نشي کولی چې د درې نورو کلونو لپاره د پوځ د لوی درسیز په توګه دنده مخته یوسي، نو دی مجبور دی چې باید انتخابات وکړي، ځکه د راتلونکي پنجشنبې په ورځ درې کلنه دوره پای ته رسیږي.
ډېره مننه له نوریاس نورینې. مو واورېدل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوځ د مشر یا لوی درستیز د کاري مودې د غزولو مخه نیولې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځ تر ډیره پر انتخاباتي کړکۍ چاو د کاندیدانو پر ائتلاف لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي. ناجیه صاحبي ورته کتنه کوي.
800 ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ روانه شخړه په بې ساري ډول زیاته شوې او یو پر بل پسې داسې تورونه پورې کوي چې د خلکو ترمنځ د نفرت او ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. وړاندې راغلی روان بې باوره او کړکیشن وضعیت ښیي چې انتخاباتي ستونزې تر ټولو خطرناکې مرحلې ته رسولي او دواړه لورې د زور د ښکاره کولو هڅه کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور انتخاباتي ډلې باید اویو ملسیزه هیر نه کړي او نه اجازه ورکړي چې وضعیت لاپسې کړکېچن شي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي، که څه هم د ولسمشرۍ انتخاباتو له ترسره کېدو سره یو شمېر نوماندانو، ډلو او کسانو په بېلابېلو نومونو هڅه کړې چې د افغانانو ترمنځ ستونزې او واټن رامنځته کړي، خو اوس یو شمېر نوماندان د ټاکنو کمیسیون له لورې د رایو د بیا شمېرنې بهیر د تحریم تر څنګ په هېواد کې د کړکېچ او ناورین د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، د افغانستان دښمنان او په کور دننه سیاستوال او ډلې په ټول توان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د واټن په رامنځته کولو سره ستونزې لا پراخې کړي، څو د ځان په ګټه ترې کار واخلي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور خلک باید د داسې خلکو او اختلافاتو پر ځای په ګډه د خپل راتلونکي او هوسا ژوند لپاره کار وکړي او هیواد له اوسني وضعیت څخه وژغوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړې، د کاندیدانو د ائتلاف جوړولو هڅې د څه لپاره؟ وړاندې راغلي، په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ لپاره د یو شمېر کاندیدانو لیدنې او راشه درشه ډېره د تعجب وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د سرمقالې د لیکوال په باور د همدې ډلو مشرانو تر پرونه هم ژور اختلافونه لرل، خو اوس د یو بل کورونو ته ورځي او د ګډو ګټو لپاره د ګډ ائتلاف جوړولو هوډ کوي. د سرمقالې د لیکونکي په باور دا ډول ائتلافونه روان وضعیت لا خرابوي او په وینا یې د همدغو ستونزو او اختلافاتو له امله ملت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی او د ژمي په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې تر اسمانه ختلي، کورنۍ او بهرنۍ پانګوال ننګول شوي او هر څه په ټپه ولاړ دي. د سرمقالې په پای کې راغلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور فشارونه ونه مني او خپل چارې د ناوړو او د ولسواکۍ ضد غوښتنو قرباني نه کړي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې استازي وایي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې فعال رول ولوبوي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي. له کابله حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا شزو د حقونو یو شمیر فعالینو او د ولسی جرګی غړو چې د دوشنبه پورزی په کابل کې د سولې په پروسه کې د شزو مانادار برخه تر نامه لاندې غونډه کې ګډون کړی وو، وویل میرمنې کولای شي د سولې پروسه ښه رهبری کړي او له همدې عمله د اړتیا لري چې پکې په پراخه کچه ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوپی په دغه ناسته کې وویل افغان میرمنې نه غواړي چې د سولې د روانو خبرو قرباني شي، بلکې غواړي له طالبانو سره په خبرو کې په پراخه کچه برخه واخلي. هغه څه چې موږ یې تمه کوو هغه دا دی چې څنګه د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې رسمن پیل سي. د افغانستان سیاسي میرمنې، مدني ټولنې او حکومتي چارواکي له حکومت سره یو ځای د یو لوی چتر لاندې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لپاره د بشري حقونو د کمیسیون مشر عزیزی جلیس وویل دا ناشونې ده چې د میرمنو له هڅو پرته د سولې راسي. هیڅوک نسی کولای افغان میرمنې چې په ټولنه کې نیمایي ونډه له پامه وغورځوي او د سولې پروسه کې د میرمنو شتون رد کړي. افغان میرمنې باید د سولې پر میز شتون ولري. یو تن مدني فعال عبدالباقی سمندر په دغه غونډه کې د سولې په برخه کې د ښځو د نقش لوبولو په اړه وویل افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د اور او وینې لپاره جګړه کوي او په دغه څلوېښت کلنه جګړه کې افغان میرمنو زیاته قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له نهو پړاوونو خبرو وروسته د سولې خبرې د طالبانو د یو خونړۍ برید په ځواب کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. اوس چې د دغه خبرې یو ځل بیا د پیلېدو خبرې کېږي، نو افغان میرمنې غواړي چې په دغه پروسه کې د دوی رول له پامه ونه غورځول سي. حبیب الرحمن تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کونړ چارواکي وایي چې د نورو کلونو په تله په دې ولایت کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستو او تفریق پیښې زیاتې شوې دي. پرون د نومبر 15 په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ د ختمولو نړیواله ورځ وه. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
په کونړ کې د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته ویل په روان کال کې غنو خزو د کورنی تاوتریخوالی او د خاوندانو لخوا ورته د حقوقو نه ورکولو لامل د تفریق غوښتنې کړي او دوی هم عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کړي دي.
دا طلاق او تفریق لگی زیاد شوه دی په دې خاطر باندې چې هغه خشونتونه نور نشي برداشت کولی، نو غواړي چې تفریق واخلي. داسې موږ سره شته دی چې مړونه بار ملکونو کې دوی ته حق او حقوق نه رالیږو. عدلته چې کومه ځمکه لرله هغه یو بل چاته تسلیم کړې وه، د هغې نه هم دوی کوم مفاد دي ښځې ته نه ورکول. هغه ښځې موږ ته عریضې شول، یعنې موږ وکولی شو چې د هغې نه مله حقوق واخیستو، یو څو خویندو له طلاق ته واخیست.
د کونړ په استیناف محکمه کې د وثیقو امیر قاضی عنایت الله شفق وای دوی ته د روان لمریز کال له لومړۍ ورځې تر اوسه د ښځو لخوا له مړونو د تفریق غوښتلو نږدې شل دوسیې راغلی دي چې اکثره څېړل شوي او یو شمېر یې تر سترې محکمې هم رسېدلي دي،
چې څه د محاکماتي بهیر لاندې دي او څه ابتدایي محاکمو حکمونه کړي دي او استنافي برخه کې قرار لري او څه هم سترې محکمې عالي مقام ته رسېدلي دي.
ښاغلی شفق د جلاوالي او طلاق غوښتلو د زیاتوالي لاملونه داسې په ګوته کوي.
نو په اکثر مواردو کې دغه موضوع ډیره مطرح کیږي چې خاوندان په خارج کې اوسي یا هلته هغه بله ښځه کړي، یا دا چې په کلونو کلونو ناراضي ښځې ته نفقه کې سوا همدغه رنګ د علاج تداوي مداوي دغه برخه کې خو مراجعه کړې ده او چې د نشتون په صورت کې قانون په صراحت سره ویلي دي یو ښځه کولی شي چې د خپل خاوند د غیابت په سبب باندې هم تفریق غوښتنه وکړي او د همدغه سبب د وجې نه محاکمو حکمونه هم کړي دي.
د اسلام په مقدس دین کې ښځو ته د تفریق غوښتلو حق ورکړی شوی او د افغانستان د اساسي قانون په 95 ماده کې ویل شوی چې که چیرته د یوې ښځې خاوند له لسو کالو څخه زیات په بند محکوم شي، نو ښځه کولی شي چې د 15 کالو صبر وروسته له محکمې د تفریق غوښتنه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ښځو لخوا د جلاوالي یا تفریق غوښتلو پیخې زیاتې شوي چې تیره ورځ په ښځو د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
په هلمند کې دیني عالمانو او قومي مشرانو پر ښځو د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. له تیر کال راهیسې په هلمند کې پر ښځو د زور زیاتي پیښې زیاتې سوي. الیاس دایی او نور جزئیات.
د هلمند سرحدونو او قبایلي چارو د ریاست لخوا د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه مجلس ته د دیني عالمانو او قومي مشرانو په شمول سلګونه ښځې هم راغلي. دا تقریبا نوې خبره ده چې په هلمند کې دیني عالمان او قومي مشران د ښځو په ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون کې خبرې کوي او دا د بشریت ضد عمل بولي. د سرحدونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دیني عالم عبدالاحد معصومي ول داسې کورنۍ ډېرې دي چې ښځو ته د اسلام او قرآن لخوا ورکول سوي حقوق هم نه ورکوي.
ښځې ته په اصطلاح د یو وسیلې په توګه کتل خشونت دی، یا یوازې یو چاته په دې سره کتل چې باید یوازې یوازې د دې لپاره چې کار وکړي یوازې نور هیڅ ونه کړي، حتی خپل منځو او داس هم ونه کړي، یوازې باید کار وکړي، دا هم خشونت دی. او په سپک سترګه کتل دا هم خشونت دی او نابرابري.
هغه حقوق چې په سماوي ادیانو کې بل خاصه د اسلام په مبارک دین کې ورښودو ته ورکول شوي دي هغه معلوم دي. احیانا که هر څوک په انساني ټولنه کې د خشونت څخه کار اخلي هغه بالکل د اسلامي دین څخه انحراف یې بلې خواته کړی دي.
د ښځو په وړاندې د خشونت د کمولو لپاره هر کال د نومبر د 25 نیټې نیولې بیا د همدې کال د ډسمبر تر 13 پورې په ټوله دنیا کې پراخ کمپاینونه کیږي او خلک د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ځای د هغوی سره مرسته هڅول کیږي. په هلمند کې د ښځو د برخې فعالانې لدې جملې فریده محیبي او مزری کاکړ وویل دوی یوازې په کور کې دننه د ستونزو سره نه دي مخامخ، بلکې د کار او دندې پر مهال د ښځو څخه د ناوړه استفادې نظریه موجوده ده.
کله چې خپل میرمنه د پلار کور ته نه پرېږدي دې ته خشونت ویل کیږي. خشونت یوازې وهل او ټکول نه دي. ښځه یم خو په ډېرو مجلسو کې په قبر یادېږم، لور پردې ده او ورځ بله کور څخه ځي. ښځه یم خو خپل ځینې نارینه مې د ابرو د بندولو ته په تلوار کې دي. ښځه یم خو خو چې واده شوم د ولور د ورکړل شوو پیسو په پیواز وژل کېدلی هم سم. خشونت طرز دید و نگاه ما نسبت به یک زن هست در اجتماع. ما ببینیم که وقتی زن در اجتماع کار میکنه او رو به یک چشم دیگه نگاه میکنند. اگر زن گدایی کنه به چشم دیگه نگاه میکنند.
که توم در شدو پاوراندی در تاوترخوالی پا برخکی حکومت او در شدو در حکوکو مدافرینو دیری حالی زلی کردی خو هر کال در تاوترخوالی پا پیوشو که زیادوالی رازی چی در شدو چارو در ریاست در معلومات علمه خیلاتی در شدو لخوا په خپل حقوقو پوهیدل او په عین وخت کې یو شمیر قضیوته د عدلي او قضایي ادارو رسیدل دي. د هلمند د ښځو چارو ریاست وایي په تیر یو کال کې 95 د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړي دي چې دا نسبت نور کلونو ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 25 تر 30 سلنه زیاتوالی شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio